السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تمه ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه درسي سات او د غرض د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې سیمایزه سرچینې دا کوي چې بي پيلوټ الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي. یادو سرچینو چې نه غوښتل موضوع د حساسیت لامل یې نوم او غږ خپور شي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشمې د ورځې د مخصوصن په دې بمباری کې خلکو ته مرجوب لا هم اوخته. بلورته د ننګرهار ولایت په رسنیو دفتر کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په شینوار ولسوالۍ کې هم د بي پيلوټ الوتکو دوه گزارونه شوي چې څلور تنه پکې ټپيان دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د برید سرنګواله یو جزئیات لا ډیر رسنۍ شوې نه دي. خو وړاندې تر دې د 2023 کال په دسمبر کې پاکستانی بي پيلوټ الوتکو پر خوست او پکتیکا ولایتونو ورته بریدونه کړي وو چې هغه مهال د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبريال شکیب احمد نظري سملاسي خوشي کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقيف کې دی. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس بیلی په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دوی باید د خبريال سملاسي آزاد کړي او اعتراف ته د خبريالانو اړستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سي پي جي یادونه کړې چې د نظري توقيف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کارکونکو افغان خبريال په نخښه کوي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لاروچارو غوښتنه کړې چې د مذهبي زورونې سره د مخامخ کېدو خطر زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشمې په ماښام خبره شوه، تر اوسه طالبانو د اسلام د یو تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نخښه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارتز له قول راغلی چې په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه لمنځولې. د دې میاشتې په پیل کې دغه ادارې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه یو راپور خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د دې ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. او په امریکا کې د مینوسیټا ایالت چارواکو ویلي چې یو وسلوال کس د مینا پولیس په یو کاتولیک خوندې کې پر ځکونکو ډزې کړې چې لکتر لګ دوه تنه وژلې او ولس نورې ټپيان کړې. بریدګر د ټوپک او تفنګچې په کارولو سره د کلیسا له کړکیو لزګونه مرمۍ ورولې. چارواکو ویلي چې بریدګر وروسته تر حمله د کلیسا ودانې شاته ځان وژنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله او احترامات می قبول کی درنو او ګللی زده کوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمنده يم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنه اړوندې موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنه وو پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واکنه مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنه مخبل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. لمن دې چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخاله دي چې تاسو لوست پیل کوم. لمن دې چې تاسو ټول درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا صراحت ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک و، لیلا سرحد. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. ولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو، کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوزو 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1918 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړو، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1918 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړل او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده. چې په 1915 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل وو، په هغه وخت کې چې 1922 کال وو، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. د دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد عربی بلخی فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1950 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1950 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف د درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هندکی د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې د هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې په اعلی پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کی قدر منو درونو زکون کو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته. له من نیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برت روغ جوړ او صحت مند وو سجه د صحت چمې بو پتن. درنه وګللی زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمن اړوندې موږ تاسو په افغان مشهور میرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو میرمن لیلا سرحد وپیژندل. د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپیژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شو د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښ مېرمنو څخه و او یو فرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه و. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دی، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغانې مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې و د سردار عنایت الله خان لور و، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره و. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه و، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه و. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان د سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالي لیسه کې د تاریخ او جغرافي ښوونکې وه او په مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالي لیسه کې د تاریخ او جغرافي د ښوونکې په توګه سره او هم چنان د دې ترڅنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالت یې هم د استاد په توګه او هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې ترڅنګ د ښځو د سواد په کچه کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوی کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغان نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغان نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومي خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل راډیو لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي. د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړل پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان له خپل منګولو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره سده هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړل نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعال او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی ز د کون کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مې یو څه ذکرې او سی جی او پیرسو باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک او سره ور شخصیت او کوم کارونه زمرد ګران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړو. نو اوس هم درنو ز د کون کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو ز د کون کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور درنه زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې سی او سی جی د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو. سی جی نو نستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چې زستاسو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله فمان.
د ازادي ملما
احمد شیبری مرکلای مو کوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسی علوم لوستی دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرونه ته شرح لري.
ډېر زیات مننه شبیر صاحب محترم، تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ورنکو.
مسعود رشتین که چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسه؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه زفرت سوی.
د بابا هوتک کلسې لیسه فارغ سوی، بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحات سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې خپل پونځي ولوستله، همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله. مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی میرا خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې، چې کله څوک دولسم ترسي یا له دولسم مخته ته په لسم نهم صنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبر پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم اندې ما باید زه د نور لاسیون کیزان جوړ کړم او یوازینې ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینې هدف هم دا و.
ستاسو دا نصر علي داسې نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بل لاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیا وي غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله.
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ کنه پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه، مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله، د هغوی نظریات مې هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مصاحبه پیل کړې. زه باید کله کله فکر وکړم
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوی دی، ادبیات مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیشي، رابدلیشي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه خوري. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده، خو
نه نه ده. زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې شو کلتور هم ستا د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم د سکړی دی، به په خو کې بدلون راوسته، تغییر راوسته، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په خو کې ځینې مسائل دغه شی وسی او ارواپوهنې په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مجد ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان هغه چې ډېره مطالعه ونه لري وی عمومی ادب د اخلي مثلا مشران څخه نو فاصله ونیسي. دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا. هغه کلتورونه چې زموږ باید دی هغه وسم باید دی مخکیم باید ورسته به هم باید وي او هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي. نو ځینې هغه مسایل چې دروپوهنه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و. زموږ ټولنه له بده مرغه څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د ناهیلۍ په حالت کې دي. لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ منیسي. دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خود است نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه یوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دیغو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خود است نه ده چې خپل مشان ته درناوی نه کوي، هغوی د مشانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشانو خبره نه مني. مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده، نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي. دا شای په افغانستان کې خلک کوي. مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچا درته سم کړه. دغه څنګه ده
دا واقعیت کومه مخکې مې دونه کوله چې د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي. دوی ته کړکې سره زیات د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یو مسلې پورې تعلق لري. خو دا سمې پوهه له عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منفی راوځي. زما هدف همدا و.
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله سمو په شاجوی کې لیسال وسته هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څرنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو یا به زار بانکو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناشته جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راځو شو. زموږ ټول ولس کاله هتا تقریبا 14 کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوی دی.
نو د څه کومه صحنه دی په یاد ده چې فرزن په جګړې کې راګرځاو یا ستاسو خپل د سترګو لیدل حال وی په یو کلونو کې
و دا سی ډیر جګړې سوي دي. څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې پدایي حمله وسو چې دغه په منځ کې راګر سو ډیر په تشويش کې وو. د کورنۍ مو ډیر په تشويش کې وو. ماغه مخال سي پلان په شهادت رسیدې په هغه مخال موږ د مین په صحنه کې وو. خو په دې خبر نو چې موږ پلان هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ له پازنګونه راته راتلو. موږ هلته پټو په دوړو لړلې وو. هته موږ په دغه سی وزای کې وسیز هغه ځای کې پر موږ باندې مېن پټاو سوی د موږ په دورو کې پټ سوی یو. موږ غوښونو پر دې ډیر ضرر لیدلای دی. باور وکوي چې زما د ژوند ډیره برخه په دغه جګړو کې تننه تیر سوې ده. ځکه په کوڅه کې مینډه ته پټاو سوې ده، د مکتب بغل ته مینډه ته پټاو سوې ده، په جنگ کې په بازار کې راګیر سوې، زموږ تر مخ مستل سره سوې دي، کمینونه سره نیول سوې دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او اخر په وروستۍ کې دومره سره د څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنگ شروع هم مشته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوې ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا لږه ځای دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مکه د مجاهدینو وخت هجرتونه کړو، د مشر کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو څنګه
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخی دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې. مسعود رشتین، چې کله بیا لیسې فارغه سوې، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پانتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یا کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي؟
طبعا همدا خبره ده، د پونتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پونتون کې سخت و، موږ هماغه تقاضا لرله. هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. او په مونږ کې د پونتون د ورځې وه لږ غرور درلوده، یا موږ به پونتون ته روان وو، یا هغه بیا پستی سي بم په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان د پام شخصي اتاق کې ولې.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو په پانتون ته تلې او کنه؟
په موټر لومړی شپه کې، شپه ورځو کې د مسلې دوره سخته و، پوپشو ورسته بیا بایسکل سو، دغه څخه ورسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څنګه څنګه خلکو سره وپېژندل، بیا مو وظیفه پیدا کړه. همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو، نو په پای کې شسو سایلم پیدا کړله. او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړو، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوو سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و، ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وسل، لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل، دغه علت و او کنه نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت دی؟
نو وي ماحول د تدریس مرحله ډیر سخت کړه، او تداخله سوي و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېر های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و. خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک ته همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستاسو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک.
ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي، او له تاسو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلای ده، سیاسي علوم هم پکې لوستی دي، څه شی پکې بدل کو؟ یعنی ستاور انجیز بورته څه وی؟
زما انجیز بورته وازنه همداوی سي کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي، یعنی تر هغه یو مقوله ده وای استاد باید نه دوست نه دشمن باید اوسی او نه ملګری. نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې جن خلق سے انتقادونه کی په افغانستان کې د دې خاطر اوس هم غډیر زوړ په خوانه میتود مختوړي نوٹ ور کوي، معسل نوٹ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هغه نوٹ ترې غوړي او هغه شی ورته لیکي بیا نمرې ور کوي. په نور نړۍ کې مثلا ک چرته د ادبیاتو د برخې او مثال ته زراسم ک چرته په پانتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو د سنور توایسه لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کریکټر څه شي دا، او مکالمه څه شي دا، او د کیسه پایل څنګه یي پای څنګه یي تبي خبر دا شان هم ورزده کوي. لیکن عملا تری غوړ شي کیسه ولي کی او په کیسه باندې ځان پوي کی فکر د کوي سه یو څه د افغانستان په هنتونونه یو څه باید عملی برخه ته توجه زیاته کړي.
واقعیا تمام دا شیسته د توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته کېده. کوم چې په بهر کې ماستری یا دکتورا وکړي وي او کوم چې په داخل کې ماستری کړي وي هغه ترمنځ دا توپیر مستوازی معلومه ده. او استادان چې په بهر کې زده کړي وي د انسان د اصول سره د مطالعه د اصول سره او د چپتر د اصول سره د ټول سره بلد او محصل سره باید دا کار وکړو چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مکوه، ته کوشش وکوه زه چې کوم پښتنه وکړم ته یو پیسې د غي پښتنه پر طرف لاړ څه هم زما کنه تحصیلیږي. او ځینې داسې استادانو سټکه پټکه زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکه پټکه په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پونتونو کې ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا ټکه نور کول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسه مسله ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لار خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په اروپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده. نو دغه حالت ته به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو ځکه که اروپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په اروپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم سي د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکوم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري
وکته من دا د موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوي ګوري، او موږ د جنو په لومړۍ مرحله کې یو. کله چې موږ سر ته خېزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب انداده چې شاید زما علاقه د اروپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د اروپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدای سي لږ ژباړه وکړو، ډېر شریعت مطابق یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق سناسنه مسائل لوا
نو اروپونه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر د کوي سه د نوې علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چارلز ډیوی زکه سه دا علم خود سه یو علم ده سه زموږ تاسو په ژبو کې نسته
خو ما یو شی سه دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتي ټولنه ده ځکه یو خبره سي په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سي یو دیني روایت ورته راوړي بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه سو سي
بیا هم دا خوشکاره خبره ده سه ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغسې خبرې هم سته نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
ډېره زیاته مننه شبه سم محترم
دستر کو سمندر کدے راتا دے دنیا نا زمم شنڈ د تن دینا پڑک پڑک پوچا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان نا دی دجوند د گلستان مرمد تندن نا کام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم نشا خمار خمار بٹ
نشه نشه عمر خمار بوتیا
او چه د شراب گوت حرام ده سوکم چه د شراب گوت حرام ده سوکم
ستا محبت زهر جام ده سوکم ستا محبت زهر جام ده سوکم امر مد تند نن کام ده سوکم امر مد تند نن کام ده سوکم ترگی بسن وگی خوگی شیزما ترخی ترخی ترگی بسن وگی خوگی شیزما
خدای لوگه لوگه ما خام ده سوکم خدای لوگه لوگه ما خام ده سوکم
ستا محبت زهر جام ده سوکم ستا محبت زهر جام ده سوکم
مرمد تند نن کام ده سوکم مرمد تند نن کام ده سوکم.